تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
خغلی ډاکټر نذیر داور یو نړی مننه به هم چې موږ ته وخت راکاو له هر څه مخه تاسو سړی مشوایم.
ډیره مننه علي خیل صاحب زه هم په خپل وار تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ته هم کارانو ته او ټول افغانان چې موږ تاسو غاګوري زه همیشه ستاسو خدمت کې.
یو نړی مننه ډاکټر صاحب به هم له وخت نمو. ډاکټر صاحب د نن ورځ موضوع په ډیره کې د کډوالو کډکې چې د پناهګوتونکو کډکې اروپا کې دی چې ډیر زیات پښتانه او خاصا افغانان هم په دغه یعنی سفر باندې بوختي او په اروپا ته مخه کوي. په ټوله کې ډاکټر صاحب زه به تاسو نه اول ساسو نظر واخلم چې د اروپا ته د کډوالو یا د پناهګوتونکو ورتګ مسلې ته تاسو څنګه ګورئ او دا څنګه روانه ده؟
ډیره مننه علي خیل صاحب، تاسو یو ډیره ښه موضوع ته چې ډیره مغلقه موضوع هم ده په دغه ورځو کې په اروپا کې اشاره وکړله. د کډوالو لا پناهغښتونکو مسله په اروپا کې ډیره بحراني شوې ده. څنګه چې تاسو وینئ هر ورځ په سلهاو زرهاو کسه د ایران، ترکیه، یونان، ایتالیا له خوانه اروپا ته داخليږي او تقریبا په دغه دوه اخر هفته کې تل ویژه را کسه بیا داخل شوې دي. نو دا مسله خپل د کچ نه پورته شوې ده. نو دا یو اساسي مسله ده. دنیا ته دنیا باید ته جواب ورکړي. د یو ان د دې مسؤل ده چې په دې مورد کې باید قوي اقدام وکړي، تصمیم ونیسي. یو ان ایچ سی آر چې د کډوالو د یو ان مؤسسه ده په دې ارسه کې مسؤلیت لري، د ارسه د کار هم دغه ده. په دې مورد کې باید تصمیم ونیسي او خپل اروپایي هیوادونه په مجموع کې باید په دې مورد کې قوي تصمیم ونیسي. نو دا اساس یو مسله ده چې په دې باندې نه خلاصيږي. دا بحران چې یو هیواد لا شل زره لا زره کسه ترې قبول کی، څنګه چې تاسو آگاهی هر ورځ په زره او کسه نه نیوزي، نو دا یو بحران ده چې دې ته باید اساسي لارې حل پیدا شي. چې د ما په نظر باندې دا به ډیره مغلقه لارې حل وي او یو هیواد نشي کوي، لا جرمني، لا انګلستان، لا فرانسې چې دې لارې حل پیدا کی، باید یو مجموعي تصمیم وي د ټول دنیا له طرفه.
بله، ولې ډاکټر صاحب یو مسله دلته مطرح کیږي لکه تاسو ډیر خو ټکو ته اشاره وکړه، هغه دا چې باید یعنی په ټوله کې سرلاس یو شي او د کډوالو یعنی دغه ستونزه حل شي. ولې تاسو نازدا پوښتنه وکړم چې ساسو له نظره دغه کړکیش ته تاسو څنګه ګوري؟ یعنی آیا دا د اروپایي هیوادو دغه پړه پر هغوی اچوي چې هغوی خپل لمن خلاص کړل، ځکه چې نور نو که هر کډوال په دغه هیوادو کې پناهغښتون کوو دی ټول هر لار چې دوی ته پر مخ راتله په هغه لار دی ورتک شروع که، او یا جګړه توده شوې ده، او یا یعنی غربت زیات شوې ده، او یا ځینې نور ستونزې دي. دلته تاسو ستونزه چیرته ګورئ؟
علي خیل صاحب، اصلا په مجموع کې کمبینیشن د ټولو فاکتور هو ده. دا فاکتورونه په مجموع کې او هم بدبختی، فقر، بیچارگی په دنیا کې ډیره سوې ده چې خاصتا افریقایي هیوادونه په دې باندې مبتلا دي. د دې په خوا کې جنگ په دغه مناطقو کې، مثلا سوریه ده، عراق ده، افغانستان ده، جنگ ډیر شوی ده. په افغانستان کې تاسو خپل اوس هر ورځ وینئ امنیت ډیر خراب شوی ده. د خپل د امنیت خرابیدل د خلکو په ځان باندې تاثیر کوي او په همدې خاطر باندې د وطن پرېږدي چې خپل مسؤلیت په خطر کې ویني. عراق کې هم همداسې، په سوریه کې هم همداسې چې بلفیل جنگ روان ده، تیارې د دوو طرفو راځي، بمباردونه کوي. تاسو هر ورځ په تلویزیون کې ګورئ داسې یو شرایط دي چې موږ تاسو په افغانستان کې دا تیر کړي دي په پوهیږو. دا هم یو مسأله ده. ولیکن په خوا د دې کې دریم مسله چې تاسو اول یاده کړله، هغه چې اروپا خپل دروازې خلاصې کړلې، دا هم یو مسأله ده. ځکه چې که څوک لک هم ډار درلود، هراس درلود چې په خپل وطن کې شاید د ځوان په خطر کې ولویږي، یغه څه واوریدي چې اروپا خپل دروازې خلاصې کړې، خپل ټول شیان خرڅ کړي، بار کړي، روان دي او تر اوسه هم روان دي. چې موږ تاسو هر ورځ چې خپل هیواد سره په تماس کې یو او رو یو وینو یې چې دا پروسه جریان لري. په خوا دې کې علي خیل صاحب، څنګه چې تاسو خبري اساس په افغانستان کې او نورو نقاط د دنیا کې سوشل میډیا انټرنیټ دا شیان ډیر خلکو ته په دسترسي کې قرار لري. دوی چې ویني د سوشل میډیا له طریقې ته ژوند په نورو محلات د دنیا کې بیخي بل رقم ده. دې چې دوی ژوند کوي په ډیر یو سخت ناامن چې هغه کې د سړي اچ آینده مسؤونه نه ده، کار نشته. نو همدا خپله دا ټول عوامل دي چې سره یو ځای کېږي یو څوک چې دغه مکمل ټول بحران یې تر جوړ کړی ده. ولیکن اساسي مسأله د جنگ ده.
تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
بل ډاکټر صاحب، دلته بله مسله دا مطرح کیږي چې اوس اروپا چې کله خپلې یعنی دروازې خلاص کړې د پناه غوښتونکو پر مخ، نو له 1 میلیون څخه چې دا د یو ریکارډ په کچه ده، لغه 1 میلیون څخه ډیر کسانو تیر کال اروپا ته مخه کړه، دوی ورغلل. په دې کې اکثریت چې ښودل شوی دی ډاکټر صاحب، یو خو د سوریې وګړي دي او دویم پکې افغانستان وګړي دي. نو افغانستان وګړو ته یعنی کچیر د کډوالو په ټوله کې اروپا کې منګه وضعیت ته وګورو، نو د افغانستان وګړو ته په دویم نظر لیدل کیږي، یعنی اولویت ډیر په ډیره کې سوریه ته ورکول کیږي. آیا تاسو یو شی تاسو هم احساس کړی دی؟
بالکل علی خیل صاحب، مثلا تاسو پوهیږئ په کومه په محلي کچه باندې خبري وکړو، لا په بین المللي کچه باندې خبري وکړو، سیاسي مسائل ډیر مهم دي. یو وخت افغانستان ډیر هاده مسله وه، تحصیل دلی و چې د افغان د استرالیا دروازو ته په زرهاو خلک راورسېدل او دلته هم قبول شول. او اوس هم تاسو ګورئ چې مسله د سوریې ډیره حاده ده. اوس خو دنیا تقریبا د افغانستان په قصه کې ډیر نه ده او فراموشه کړې ده چې هغه وعده چې دوی د افغانستان د خلکو سره کړې وي چې باید عملي کړي، هغه وعده عملي شوې نه دي. تنها دوی وکړای سه یو څو مافیایي ګروپونه میلیونران ترې جوړ کړي او قدرت یې غوته وسپاري، نور د خلکو دپاره هیڅ شی نه دي شوي. افغانان اوس هم سرنوشت معلوم نه ده، افغانستان کې اوس هم امنیت موجود نه ده، په افغانستان کې اوس هم آینده د کار نشته، خلک په فقر او بدبختی کې ژوند کوي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې واقعا هم په اروپا کې، هم په سطح د دنیا کې، هم په افغانستان کې خلک دا ویني. نو د ما هم احساس هم دا ده چې دا بحران د کډوالو ته په اروپا کې افغانان دوی اوس کډوال نه بولي، په خپله که سړی د کنوانسیون د مهاجرو د کډوالو کنوانسیون ته چې د 1950 کال کنوانسیون د یو این کې هغه ته سړی هغه تعریف ته مراجعه وکړي، اما کټګوریانو کې دوی اوس په اصطلاح ډېر سټریکټ اپلیکیشن د دې تعریف کوي. په دې اساس باندې نو هغه کسان چې دوی وایي یعنی سیاسي مشکلونه لري، ایدیالوژیک مشکلونه لري، لا یو ګروپ پرسیکیوشن په اساس دی، هغه ژبې لا ملیت لا دی، هغه په عقیده د سیاسي باندې لا یو اوس دیو ګروپ دی اجتماعي وي چې هغه پرسیکیوټډ شوی، هغه په مقابل کې مشکلات په هغه وطن کې موجود وي. نو داسې کدا په دا شکل باندې تطبیق کی چې سټریکټ بخشده، نو د افغانستان خلک په دې کټګوري کې ناراضي. نو که دوی اپلیکیشنونه هم مختکی چې او په افغانستان کې امنیت نشته، لا طالب راغی، نو دا مسله د جنگ شواله، د تعریف نه باندې وزو چې هغه هر محل کې چې جنگ وي امنیت موجود نه وي، هغه هم باید وکړای شي په اساس د جنگ ځپلې منطقې په اساس باندې د خلکو امنیت او ژوند په خطر کې دا باید قبول شي. نو دوم قدم کې افغانان مستحق دي چې باید قبول شي.
بل هو ډاکټر صاحب، دلته بله مسله دا ده چې په اروپا کې یعنی د څومره چې یعنی کډوال ورته مخه کړه په 2015 کال کې، موږ ولیدل چې په ډېر یعنی خلاص تندی سره د هغوی هرکلی وشو. ولې په دې د 2015 کال وروستیو میاشتو کې د اروپا دریز یعنی د ډېرو هیوادو دریز چې دی د کډوالو پر وړاندې بدل شو؟ خاصه زه به دوه پیښو ته اشاره وکړم چې په پاریس کې یعنی په پاریس ښار باندې د وسلوالو برید و چې له 120 کسانو ډېر پکې ووژل شول، او هم په جرمني کې د نوي کال په شپه باندې چې په زرګونو پناه غوښتونکو پر ښځو باندې دوی جنسي زور زیاتی وکړه. نو دغه دوو پیښو او ځینو نورو فاکتورو هم د اروپایانو دریز بدل کړی دی. اوس فکر کوي چې آیا که چیرې اروپا دغه دروازې خپله وتړي، نو دا به یو ډیر غټ بحران یعنی انساني بحران رامنځته نه شي؟
علی خیل صاحب، وقت چې تاسو سوال مطرح کاوه دما مغ دوا حادثه دما په ذهن کې راغله چې تاسو ته وایم، ولیکن خوشبختانه تاسو خپل دا دوا حادثه یاد کړلې. څنګه چې تاسو وویل دا جریان د کډوالو تک چې په 2015 کال کې شروع شو او د دغه ازدیاد او د اروپایي هیوادو په اصطلاح برخورد دې بحران سره بعد دینه زیات شو چې دغه د فرانسې او د جرمني حادثات وشول، او طبیعي ده په دې حادثاتو کې هغه کار چې وشو د سیاسي نقطې نظره په سیاست مدارانو دغه هیواد باندې ډېر فشارونه راغله، چې او دغه سیاست مداران هم د خپل پوزیشن د ساتلو په خاطر باندې په خپل هیواد کې باید ځینې اقدامات دوی وکړي، د خپل هیواد د مسئولیت د تامین په خاطر باندې، لا د په یغه هیواد کې د خلکو د قناعت په خاطر باندې چې هغو ته باید ډاډ ګیرنه ورکړي چې موږ ذاتي دروازې تړو، لا دا کوو لا ها کوو چې موږ وکړای شو تاسو ته امن راوړو. او بل پخوا دې دی کې مختلف سازمانونه دي چې د جاسوسي سازمانونه دي د هیوادو چې راپورونه یې ورکړي دي چې دوی اطلاعات لري په دې کډوالو کې د آیس خلک رانه نیوتلي دي، د داعش خلک رانه نیوتلي او داسې راډیکال رانه نیوتلي دي. نو دا خپله هر هیواد چې دي هغې رهبري په تشویش کې اچوي چې نن به کېږي که سبا دې کېږي. بېګا شپه ما هم د یو سیاستمدار خبرې ته غوږ ونیو چې په تلویزیون کې مصاحبه اوسره کوله د جرمني سیاستمدارو، او هغه هم همدغه نظر درلود چې موږ نشو کوای چې ټول کډوال چې راځي هغه ته د تروریست په سترګه وګورو، هغه ته د داعش په سترګه باندې وګورو، که څوک ماته موږ ته راپور هم راکړي چې په دې کې شته، ولیکن دا به یو لوی پروسس وي. څومره نفر طور مثال جرمني خپل امپلایمنت په دې عرصه کې د 1000 کسانو نه 1200 کسانو ډېر شوی ده، او نور سازمانونه هم په دې کې اخته دي چې دې ته یو جواب ورکړي. ولیکن د ما شخصي نظر دا ده چې زه فکر نه کوم چې یو هیواد که جرمني وي لا که فرانسه وي لا که انګلستان وي چې دا خپل جاسوسي سازمانونه فعال کی او لا استخدام ډیر کی چې دې دغه درخواستیانو ته چې خلک ورکړي دي دې ته زر رسیدګي وشي. تاسو پوهیږئ چې د دې پروسس ډیر یو مغلق پروسس ده، دا به ونشي کړی چې دې بحران ته جواب ورکړي. زه فکر کوم چې دنیا د دې بحران په خاطر باندې به په خاطر ضرورت دې ته لري چې یو عملي اقدام وکړي، یو ډیر دقیق تصمیم ونیسي په دې مورد کې. د ما په نظر باندې که د دوی په خپلو هیوادو کې هلته چې پرابلمونه موجود دي هغه خبرو ته ډېره توجه وشي، د ما په نظر به دا به اساسي ګامي د دې پرابلم د حل کولو په خاطر باندې، د دې بحران د حل کولو په خاطر باندې. هغه څنګه چې تاسو ویلې که اروپا دروازې وتړي، طبیعي ده جنګ په سوریه کې روان ده، هره ورځ بمبار کېږي، راپورونه موجود دي چې هغه ښارونه چې قلابند شوي دي خلک د لوږې نه پکې مري. نو دا یو انساني تراجیدي ده. نو څنګه کوای شي هغه انسان چې په دغه یویشتمه پیړۍ کې ځان ته انسان د آګاه وایي د یو آګاه وجدان سره وکړی سي داسې یو حالت په دنیا کې تحمل وکړي؟ نو دا خو طبیعي ده یو بحران ده. زه تاسو سره موافق یم.
اس بي اس پښتو فیسبوک لاله زمونږ کیسې او مطالب له نورو سره شریک کړئ.